د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د کندهار په هوایي ډګر کې یوې غونډې ته په وینا کې چې د امریکا د پوځ لخوا افغان هوایي ځواکونو ته د دوو اچ څلوېښت بلیک هاک هلیکاپټرونو د سپارلو په مناسبت جوړه سوې وه. افغان ځواکونو ته د دغو هلیکاپټرو سپارلو خورا مهم وګڼل او ویې ویل چې طالبان دې د افغان امنیتي ځواکونو د ماتولو خیال له خپلو سرونو وباسي. جمهور رئیس غنی وویل چې طالبان دې بین افغاني سوله وکړي. دوی افغان اردو، ملی افغان امنیتی ځواکونه او افغان هوایی ځواک نسی ماتولی. د القاعدې مشر ایمن الزواری په خپلو پلویانو ژغ کړی دی چې د هغه په کول د نړیوالې شیطانی اتحاد پر ضد دی متحد سي. ایمن الزواری د چهارشنبه په ورځ په یو 28 دقیقې اوږده ویډیو خپره کړې ده چې پکښې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د خپلو پلویانو غوښتي دي چې متحد سي. هغه وایي چې موږ د مسلمانانو په تاریخ کې تر ټولو نه د بد وخت سره مخ یو. سلبي عناصر کافر روسیه، چین، د خدای منکرین سیکودرستان یا د دین او د سیاست بیلونکي او بیکادي بی عقیده بچهانو د دغو ټولو زموږ پر ضد لاس یو کړی دی. امریکا ژغ د دغې ویډیو د تاییدولو کو شکر خو تر اوسه کومې آزادې منبع نه ده تایید کړي. افغان حکومت وایي پاکستان هڅه کوي چې پر افغانستان باندې د تورونو لګولو له لارې د نړیوالې ټولنې فشارونو نه له ځانه څخه لرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د پنجشنبه په ورځ د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د تحقیقات په مرکز کې د وینا پر مهال د افغان حکومت په فساد ښکېل وبله او ادعا وکړه چې د دغه هېواد پوځ پر طالبانو وسلې پلوري. خو افغان حکومت د خواجه آصف دغه څرګندونې پر پاکستان باندې د نړیوالې ټولنې د هغو فشارونو چې اسلام آباد یې د تروریستي ډلو له ملاتړ څخه دی لاس واخلي زجدره ګڼلې ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د نړۍ د قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې دفاع وکړه. ویل چې دغه یو ډونالډ ټرمپ چې لس ډونالډ ټرمپ هم سي د ده هېواد منافع شاته نیسي اچولی شي. هغه د روحانی د شنبې په ورځ د تهران په پوهنتون کې مسؤلینو ته د وینا پر مهال وویل د اټومي موافقې له درکه موږ داسې ګټې کړي چې نه پر شا کېدونکي دي. هیڅوک هغه شاته نیسي اچولی، نه ټرمپ او نه د هغه نور او نه د هغه پر شان نور چې لس ټرمپ هم سره یو ځای سي. د ایران جمهور رئیس خبرداری ورکړ چې متدارات باید د اټومي تړون نه سرغړونه ونه کړي. د امریکا متدراتو وروسته له شلو کلونو پر سودان باندې لګېدلي اقتصادي بندیزونه لغوه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د سودان حکومت په هغه هېواد کې د بشري حقونو د مراعات کولو او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په برخه کې مثبت بدلونونه عملي کړي چې په همدا وجه د امریکا لخوا پرې لګېدلي اقتصادي بندیزونه لغوه کیږي. په اعلامیې کې راغلي دي چې پر سودان باندې د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو پرېکړه به د اکتوبر د میاشتې له 12 څخه عملي سي. د امریکا متحده د مکسیکو په خلیج کې په بیری کې د نیټ په نامه سمندري طوفان د شنبې په ورځ زور اخیستی او د امریکا ساحل ته په تیزۍ را روان دی. د امریکا د طوفانونو ملي مرکز ویل دی چې دغه طوفان احتمال شته چې د شنبې په شپه را ورسیږي. دغه طوفان اوس لا هم په یو ساعت کې 150 کیلومتره د باد سرعت لري او داسې توقع ده چې کله د خلیج مکسیکو خلیج ته را ورسیږي نو د دوهمې درجې طوفان به ترې جوړ سي. د امریکا مرستیال جمهور رئیس مایک پنس د شنبه په ورځ د امریکا لاس ویګاس ښار ته تللی و چې دغه ښار د اوسیدونکو او سیلانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړي. په دغه ښار کې د تیرې یک شنبه په ورځ په یو موزیک کنسرت باندې د یو وسلوال کس چې برید وکړ او 50 کسان یې ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. د مایک پنس سره د هغه میرمن کیرن هم ملګری وه. د جمهور رئیس مرستیال یو غونډې ته وینا وکړه او د ډزو د قربانیانو او د درناوي لپاره چې یوه غونډه جوړ شوې هغې ته خبرې وکړې. په سعودي عربستان کې د امریکا سفارت د امریکایي اتباعو ته لاغه ورسته د احتیاط کولو خبرداری ورکړی دی چې په جدي کې د سولې په شاهي محل کې د برید راپورونه ورکړل سوي دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې په برید کې د سعودي دوه امنیتي ساتونکي وژل سوي دي او درې تنه نور هغه مهال زخمیان سول چې د جدي د شاهي محل غربي دروازې ته یو کس موټر کې راغی او ډزې پیل کړې. د کورنیو چارو وزارت دا هم ویل دي چې د سعودي عربستان شاهي امنیتي ساتونکو بریدګر غوښتلی دی. وایان زیاته کړه چې برید کوونکی 28 کلن و، د سعودي عربستان اوسیدونکی و او منصور ال امیری نومېده. ټاکل شوي ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او یو شمېر پوځي چارواکي په راتلونکو څو اونیو کې پاکستان ته ولاړ سي. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روانه اکتوبر میاشت کې خپل یو شمېر لوړپوري ډیپلوماټان او پوځي سلاحکاران پاکستان ته ولیږي. دا و د دې ساعت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ لومړی پام وکړی دې رپورټه. په کندهار کې ولسمشر غنی له امریکایي مقاماتو څخه د بلک هاک الوتکو د تسلیمۍ پر مهال وسلوالو طالبانو ته خبر ورکړ چې جګړه نسی ګټلی او د سولې لار دې ونیسي.
نن ولسمشر غنی په افغانستان کې د قاطی ماموریت له عمومي کمانډان څخه د څلورو بلک هاک جنگي الوتکو د سپارلو تسلیمي واخیستل او د افغان قواو د پیاوړتیا په برخه کې مهم پیلو بللی. د زیاته کړی چې اوس د افغانستان فضا د افغان هوا بازانو په کنټرول کې ده او زیاته کړی چې که وسلوال طالبان دا فکر کوي چې جګړه به ګټي نو دا فکر یې ناسم دی. ولسمشر غنی وویل چې افغان حکومت وینه تویول نه غواړي او د هیواد دفاع مشروع حق دی.
دی یو انتخاب مرحله تر موږ لاس د سولې لاس موږ وینه نه غواړو موږ له خپل وطن نه دفاع.
نننی سپارل سوی بلک هاک جنگی څلور الوتکی د هغو یو سل اته پنځوس الوتکو لشمیر څخه لومړنۍ جوپه ده چې په راتلونکو څلورو کالو کې به یې امریکا افغان هوایي قواو ته وسپاري. د کندهار په هوایي میدان کې د جنوب د هوایي لیوا په قمندانۍ کې د بلک هاک الوتکو د سپارلو په مراسمو کې امریکایي جنرال جان نیکلسن د خبرو پر مهال وویل چې د افغان هوایي قواو اکمال د وسلوالو طالبانو د ماتې پیل دی. د زیاته کړی چې د افغان قواو د ځان بساین لپاره به د نړیوالې ټولنې دوامدار مرستې ادامه ولري. ولسمشر غنی نن سهار د یوه حکومتي پلاوي په ملتیا کندهار ته په خپل سفر کې په یوه بله غونډه کې هم ګډون وکړ. نوموړي د ورځې په شروع کې د افغانستان د زراعتي علومو او ټکنالوژۍ په ملي پوهنتون کې د دې پوهنتون او د کندهار پوهنتون د استادانو او محصلینو سره په یوه غونډه کې برخه واخیستل. د لوړو زده کړو په اړه د یادو پوهنتونونو استادانو او محصلینو له ولسمشر څخه د لوړو زده کړو په مخ کې د پرتو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی په دې اړه وویل چې د هیواد په تحصیلي نظام کې په واضح ډول ستونزې موجودې دي او د حل لپاره به یې حکومت اغېزمن ګامونه واخلي. د زیاته کړه چې په راتلونکې اونۍ کې به د بشري منابع عالي شورا رامنځته سي او د هیواد پر تعلیمي او تحصیلي ستونزو به په دوامداره توګه په یاده شورا کې غور کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسیس مر سهارنی پښتو خبرونه اوري. د جمهور رئیس اشرف غنی دوهم مرستیال سرور دانش وایي د معلوماتو د ترلاسه کولو په چارو کې اداري فساد تر ټولو غټ خند دی. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر پر پورت کې واوري.
معلوماتو ته د لاسرسي او خې حکومتوالۍ د دودولو دویم ملي کانفرنس د شنبې په ورځ په کابل کې جوړ شو. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش دغه درې ورځنی کانفرنس ته په وینا کې وویل د افغانستان دولت هڅه کوي چې معلوماتو ته د لاسرسي د چارو د همغږي کولو لپاره زمينه برابر کړي، خو په دغه هیواد کې پراخ اداري فساد د دې لامل شوی چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون عملی نشي.
وجود فساد ګسترده در نهادها و ترس از
په ادارو کې د پراخ فساد موجودیت او د فساد له افشا کېدو څخه ویره معلوماتو ته د لاسرسي د حق په مخ کې بل خنډ دی. که معلوماتو ته لاسرسي په ځانګړې توګه دولتي معلوماتو ته لاسرسي اسانه شي، ډېر ژر به د مفسدینو سیری بربند شي. د جمهوری ریاست دویم مرستیال د زړو او پخوانیو دولتي جوړښتونو موجودیت، معلوماتو ته د لاسرسي میکانیزمونو نشټوالی او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د عمر کموالی نور هغه لاملونه یاد کړل چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون د عملی کولو پر وړاندې خنډ ګرځېدلې دي. ښاغلی دانش د دغو ستونزو په لمنځوړلو کې حکومت مسؤول وباله او ویویل
در این رابطه اولین ګام مهم در جانب حکومت این است کې
په دې برخه کې د حکومت لخوا لومړی مهم ګام دا دی چې له هر څه د مخه انتقادونه ومني، له مدني ټولنې او رسنیو څخه واوري تر څو خپلې ستونزې سمې درک کړي. د اصلاحاتو پر وړاندې تر ټولو بد او ستونزمن خنډ تل دا دی چې حکومت انتقاد منونکی او اوریدونکی نه وي.
حکومت نقد ناپذیر و ناشنوا باشد.
ښاغلی دانش زیاته کړه چې اوسنی حکومت انتقاد منونکی دی. معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د افغانستان د دولت لخوا تصویب او توشیح شوی، له مخې ټولې دولتي ادارې مکلف دي چې خلکو او رسنیو ته معلومات ورکړي، خو د دغه قانون د نه عملي کېدو له امله لا هم خلک په اسانه توګه معلوماتو ته د لاسرسي له حق څخه بې برخې پاتې دي. ټاکل شوی چې په دغه درې ورځني کانفرنس کې د مختلفو دولتي ادارو ویاندویان او د 22 ولایتونو د خاروالیو او ولایتي شوراګانو استازي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د موجودو ستونزو په اړه بحثونه وکړي او ورته د حل لارې چارې پیدا کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
سعودي عربستان د ملګرو ملتونو هغه رپورټ رد کړ چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف قواو لخوا د ماشومانو د وژلو په اړه خبر سوی دی. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې راغلی دی چې په 2018 کال کې د ائتلاف بریدونو 603 یمنی ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې او لسګونه ښوونځي او روغتونونه یې ویجاړ کړي دي. د دې خبر نور جزئیات د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د همکار سید عزیز رحمان په رپورټ کې.
په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان استازي عبدالله المعلمی پرون خبریالانو ته وویل چې هیواد یې په یمن کې د ملکی وګړو د ساتنې او ژغورنې لپاره له زیات احتیاط او پاملرنې کار اخلي. د ملګرو ملتونو د سازمان مشر انتونیو ګوتریش د پنجشنبې په ورځ په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د کړنو رپورټ د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کړ او بیا یې د ائتلاف د ملکی وګړو او په خاصه توګه د ماشومانو د وژلو په خاطر په تور لیست کې شامل کړ. خو په دې سازمان کې د سعودي عربستان استازي دا رپورټ په کلکه رد او معلومات یې غلط وبلل.
وی ریجکت. مونږ په راپور کې غلط او غولونکي معلومات او شمیرې ردوو. مونږ یو ځل بیا پر دې تاکید کوو چې سعودي عربستان او د ائتلاف غړي د نړیوالو قوانینو د اصولو، د نړیوالو بشر دوستانه او بشري حقوقو د قوانینو پر وړاندې خپل مسؤلیتونه ادا کوي او هغې ته ژمن دي.
عبدالله المعلمی زیاته کړه چې سعودي عربستان او د دې هیواد تر مشرۍ لاندې ائتلاف د خپلو پوځي عملیاتونو پر مهال د ملکی وګړو د ساتنې په خاطر مهم ګامونه په نظر کې نیسي او په تور لیست کې د دې ائتلاف شاملول بې دلیل وبلل.
وی ثینک دټ دیر از نو جاستیفیکیشن.
موږ فکر کوو هیڅ دلیل نشته چې د هغې پر اساس د ائتلاف په تور لیست کې شامل شي، ځکه چې موږ په یمن کې خپل فعالیتونه د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې پر مخ بیایو او هڅه کوو چې ماشومان او ملکی وګړي هلته وساتو او ویژغورو.
المعلمی دا هم وویل چې حوثیاغیان چې د ایران ملاتړ له ځانه سره لري او د یمن د پخوانی جمهور رئیس عبدالله صالح ته وفادار ځواکونه د ملکی خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی او له ماشومانو څخه د انساني سفر په توګه کار اخلي. ملګري ملتونه د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ترڅنګ حوثیاغیان، د یمن حکومتي ځواکونه، د حکومت پلوي ملیشې او په عرب ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې څنګه د یمنی ماشومانو د وژلو په خاطر د دې سازمان په تور لیست کې شامل کړی دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل مه هیروئ.
د روغتیا نړیوال سازمان رپورت ورکړی چې توقع ده د کولرا 9000 دوزه واکسین بنگلاديش ته ورسیږي چې د روهنګیا مهاجر واکسین سي. د واکسینو مبارزه د اکتوبر پر لسمه شروع کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
څه باندې 500,000 روهنګیا مهاجر چې د اگست د میاشتې له 15مې نېټې نه رابطي خو له میانمار نه بنګلاديش ته رسېدلي دي او د کولورا د ناروغۍ په اخته کېدو د خطر سره مخامخ دي. د مهاجرو په کیمپ کې چې د کاکس په بازار کې واقع ده ډېره ګڼه ګوڼه ده او د کولورا د خپرېدلو لپاره شرایط پکې ښه مساعد دي. د ناپاکو اوبو څکلو، د غیر محفوظ خوړو او د کمزورې حفظ الصحې نه د کولورا ناروغي پیدا کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان نطاق طارق یاسروویچ نو وایي د کولورا د واکسین کولو مبارزه به د وضع د خرابېدو مخه ونیسي. یاسروویچ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
target population is 650,000 people, every individual above age of 1. More than 200 teams, vaccinators and volunteers would carry out the campaign. Second round of the campaign is expected to be held after about 2 weeks.
شپږ سوه پنځوس زره کسان په نظر کې نیول شوي دي چې باید واکسین شي. هر هغه کس ته د کولورا واکسین کیږي چې له یو کال نه عمر زیات وي. څه باندې 200 ټیمونه واکسیناتوران او رضاکاران به دغه مبارزه پر مخ بی. توقع ده چې دوهمه مبارزه به 2 هفتې وروسته پیل شي. یا سرویچون وای په دوهمه مبارزه کې به 250 زره ماشومان چې عمرونه د 1 او 5 کالو ترمنځ می واکسین شي. د وای هغه بنگلاديشیان به هم واکسین شي چې د میانمار د رخین له ایالت نه راغلو مهاجرو ته ځای ورکړی دی. د مهاجرو لپاره د بین المللي سازمان نطاق جویل میلمن وایي د دې لپاره چې په دغه وضع کې ښه والی راغلی وي د بنګلادیش حکومت 1000 هکتاره نوره ځمکه د کمپونو لپاره ورکړې ده. دا د هغو 2000 هکتاره نه علاوه ده چې د سپتمبر د میاشتې په نمایي کې د کمپونو لپاره ورکړ شوې وه. میلمن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Officials plan to use the vast site to accommodate all the Rohingya refugees in Cox's Bazar, both new and old arrivals in one settlement at close to 700,000 people. This will become the world's largest
رسمی پلان دا ده چې د کاکس په بازار کې ټول روهینګایي مهاجر ځای په ځای کړي چې په دې کې نوي او زاړه دواړه راځي. په دغو کمپنیو کې به نږدې 100,000 مهاجر دیره شي او دا به په نړۍ کې د مهاجرو تر ټولو لوی کمپ وي. د مرستې د رسولو ماموران د مهاجرو لپاره د اوسېدنې ځایونو ته ضرورت مني، مګر دوی وایي د لوی کیمپ جوړول د روهنګیا مهاجرو د ستونزې حل نه دی. دوی وایي د اصلي علتونو غم باید وخوړلی شي. په میانمار کې داسې شرایط باید برابر شي چې مهاجر وکولی شي محفوظ او په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او په یوې تازه سروې کې معلومه سوې ده چې په نړۍ کې د ټولو څخه زیات خره په ایتوپیا کې دی. د سنکوچري یا پناځای په نامه یوه خیریه ټولنه کوشش کوي چې په ټوله نړۍ کې خلک دې ته وهڅوي چې د خرو سره ښه وضعیت وکړي. په دې سروې کې معلومه سوې چې خره په کلیوالو سیمو کې د خلکو په اقتصاد کې هم مهم رول لري. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي امی میکل په رپورټ کې واوري.
یوې جرندګړي د ایتوپیا په شمال کې د غنمو او جوارو غټې او درنې بورې په خرو برولې او بازار ته وړلې. د جرندې خوندې رومان مولګې ته وایي په لومړي سر کې په خرو کته نه کېښودله او نه یې هم قبضې درلودلې، خو وایي کلی چې دغه کارونه 15 کاله وړاندې وکړل د خرو په وضعیت کې غټ بدلون راغی.
څه ډحر لوبډو ګن څه ټکوس نګر یې قاتلومن
وړه به چې کله ډیر تاود و نو د خرو شاګانې به سوځولې، بدن زخمی کېده او پوست هم خرابېده. کله به مو چې په هغوی بار اچوه ډیر به نارامه ول، خو اوس بیا ډیر آرامه دي. میرمن مولګیتا په خپل کار کې دغه بدلون وروسته تر هغه راوسته چې د ډانکی سانکچوري یا د خرو په نزای لخوا په جوړ شوي کانفرنس کې برخه واخیسته. دا یو غیر دولتي ټولنه ده چې مرکز یې په برتانیا کې دی. دوی په ایتوپیا، کینیا، مصر، مکسیکو او هند کې کوښښ کوي چې د خرو لپاره د ژوند کولو شرایط ښه کړي. مولګي ته وایي خرو ته به هغه خاورې خزلې او پاتشونی ورکول چې په ژرنده کې به پاتې کېدل او په دې سره خرو ته د خېټې دردونه پیدا کېدل. ځینې به دې ته هم مجبوره کېدل چې د ولګې د لاسه تیږي او شګې وخوري چې له امله به یې مړه کېدل هم. خو کله چې د ډانکی سانکچوري د خیریه ټولنې لخوا په ورکشاپ کې برخه واخیسته نو پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به خپل خرو ته سمبوس او نور ښه خواړه ورکوي. مولګي ته به پخوا خره کلینیک ته هم نه بول، خو اوس یې د هغوی د روغتیایي حالت د معلومولو لپاره په منظم ډول د حیواناتو روغتون ته بیایي. د کار په ایتوپیا کې نور جرندګړي هم هڅولې دي چې د خرو سره ښه وضعیت وکړي. په ایتوپیا کې تقریبا 2 میلیونه خره شته چې خلک پرې اوبه، لرګي او د کورونو د جوړولو مواد له یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي. خلک هم د یو ځای نه بل ځای ته د تلو لپاره د خرو نه کار اخلي، خو د غویانو، پسونو او غواګانو په پرتله خلک خرو ته ډیر ارزښت نه ورکوي. کله چې خره ناروغه شي بهر یې پرېږدي چې لیوان او کفتاری وخوري. ډاکټر بارجیا دوما چې د ایتوپیا لپاره د ډانکی سانکچوري د ټولنې استاد دی وایي د خرو سره دا ډول ناوړه رویه نه یوازې حیواناتو بلکې د سیمې اوسیدونکو لپاره هم ښه نه ده. هغه په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
Donkeys are vital for the livelihood of the rural community.
خره په کلیوالو سمه کې د خلکو په ژوند کې ډیر مهم رول لري. خلک په کلیوالو او حتی خارونو کې هم د خپل مالونو د انتقال لپاره د خرونه کار اخلي. په ایتوپیا کې خره د خلکو لپاره د پیسو د ګټلو یو مهمه وسیله ده. خدا چې عام خلک د خرو په حق له د پخواره هیڅ ښه نظر نه لري، نو بدبختانه هغه شان رویه ورسره نه کوي چې باید یې وکړي. د ډانکی سانکچوري خیریه ټولنه د 1995 میلادي کال را په دې خوا د ایتوپیا په بیلابیلو سیمو کې د خلکو سره کار کوي. هغوی د خرو د معاینې او درملنې لپاره وړیا کلینیکونه لري او پروسه کال تقریبا د 1,15,000 خرو علاج کړی. ډاکټر هاګوس یهیدو چې د ډانکی سانکچوري سره د 13 کلونو را په دې خوا په ایتوپیا کې کار کوي، د خپل فعالیتونو په هکله امریکا غږ ته داسې وویل: من د خلکو د خبرولو لپاره خوندۍ ته ځو. په خبرونو، رادیوګانو او نورو لارو چارو هم خلکو ته خپل پیغامونه رسو. د حیواناتو نړیواله ورځ هم هر کال لمانځو. د هغه څه دي چې موږ یې په ټولنه کې کوو. په کلیوالو سیمو کې بیا د حیواناتو د خیر ښېګڼې ټولنې لرو چې د خرو خاوندان، دینی عالمان، سیمه ایز حکومتي چارواکي، د ښوونځي استادان، د کرنې او مالدارۍ د ادارې استازي او نور ادارې پکې برخه لري. دوی ټول په دې کار کوي چې څنګه په ټولنه کې خلک دې ته وهڅوي چې د خرو سره ښه رویه وکړي. ډاکټر یهودو وایي په خوا به خلک په دې شرمېدل چې خپل خره ډاکټر ته بوزي، خو اوس هر څه بدل شوي دي. دوی د حکومت نه همدارنګه غوړي چې د خرو په حق له عامه پوهاوی او دا چې څنګه باید رویه ورسره وشي په کار ده چې د کرنې او مالدارۍ د وزارت په پروګرامونو کې شامل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د درس نړۍ اتل زر شوزو د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ هفته کې د فلوریدا په اولانډو کې غونډه کړې وه چې د ټکنالوژي په باره کې خبرې وکړي او د صنعت په راتلونکو کې به څنګه ستر رول ولوبوي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي په رپورت کې واوري.
It's time the world starts recognizing that the next Bill Gates might not look anything like the last one.
نړۍ دا درکړې ده چې ښایي راتلونکی بل ګیټس به د تیر بل ګیټس په شان نه وي، چې هره ستره مفکوره پټه نه پاتې کیږي. دا ستاسې د ټکنالوژۍ خاص کانفرانس نه دی، ماشومانو ته توجه پکار ده. په ځینو مسلکي غرفو کې ښځې خپل ځانونه ښیي په داسې حال کې چې د محاسبې نوي خدمتونه تشویقوي. دا اوس یو فرصت دی چې د ټکنالوژۍ د شرکتونو لپاره د مصنوعي ځیرکتیا او تمویل او همدغه راز د صنعت د بدلیدو په باره کې خبرې وشي او د ښځو پرمختګ په کې لیدل کیږي. د آی بی ایم څیړونکي چینر وابوک او وای:
Really amazing experience for me. It's been wonderful to hear women that are successful in different fields sharing with me about their path, their journey, how they got to where they were.
واقعاً دا زما لپاره یوه حیرانوونکې تجربه ده چې واورم ښځې په بیلابیلو ساحو کې کامیاب دي چې د ما سره خپلې طریقې شریکوي، چې څنګه دوی دې ځای ته ورسېدلې او څنګه دوی په خپلو شرکتونو کې مشاوران شولې او څنګه ورته ځوابونه وویل شول چې د دوی سره په خپلو کارونو کې مرسته کوي. امریکا هغه غیر رسمي غونډه جوړه کړې وه، خوځو د شوی پرمختګ په باره کې خبرې وکړي او تر کومې اندازې پورې به ادا دوام وکړي. ډانل براون ان وای:
And I spend a lot of time talking to managers about conscious actions they can take. Here's a very simple one. When you have an open role, post it instead of tapping those people on the
ما د مدیرانو سره ډیر وخت د وجدان د عمل په باره کې په خبرو تیر کړی دی. ډیره ساده طریقه یې دا ده چې کله چې یو څوکۍ اعلانیږي، نو په زیاده دي چې د شبکې نه یو څوک ورته انتخاب شي، د دغه څوکۍ اعلان دې علني وشي. د معلوماتو د چارو مشره پالا براون انوای:
being CIO at Intel and being at the middle of the ecosystem in Silicon Valley and working across many industries.
The Intel de Jaya Raisi Pahas of the Silicon Valley the ecosystem of Padero Sanayuki Karkoma. No does a mala paradira zlapurida. او زه شخصا غواړم چې ډېرې ښځې پکې ونډه واخلي. فزیک پو دیبورا بیچیز چې په مکسیکو کې لوی شوې ده وویلې د دې مور او پلار د دې د علاقې ملاتړ نه کوي چې د سینسر یې لري، مګر په هر صورت دا یې تعقیبوي. د ارقامو ساینسپو مشره دیبورا بیچیز وایي:
Don't let anyone ever tell you that you cannot achieve your dreams. Keep that with you. You're the only one that can make your future.
هی چاته اجازه مور کو چې تاسو ته وای د څه شي خوب چې ویني هغه لاس نه شراوړي. خپل خوب ته خپل ځان سره وساتئ. تاسو یوازانی څوک استئ چې خپل راتلونکي په خپل جوړوي. بل هیڅوک به دا کار ستا لپاره ونه کړي. ته چې څه کوي هغه باید وکړي. د یو لیوانی غوندې زده کړه وکړي. باید یو ښه متشبث وي. خپل لار ښه غوره کړي او تاسو به یوازنی څوک استئ چې د خپل کار میوه به په خپله څکئ. د ټکنالوژۍ د صنعت په غونډه کې برسیره پر نورو برخوالو ښځې ګډون کوونکي وایي دوی احساس کوي چې مرسته ورسره کیږي چې که غواړي تخنیکي کار پر مخ بوزي یا خپل سازمانونه بدل کړي. چې نروابو ګوو بیا وایي: زه تشویق شوی ما چې په خپل مسلک کې زیار وباسم چې د یو څه شي لپاره شهرت پیدا کړم. زه به خپله وسه کوم چې د نورو لپاره نمونه شم او هغه کسان چې وروسته له ما راځي هغوی ته مشورې ورکړم. دا څرګنده شوله چې د کانفرانس د ختم نه وروسته به د یو دوامداره خاص فکر او مفکورې کموالی نه وي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او دا دی اوس پام وکړئ یو طبي مطلب ته. درنو اوریدونکو، موږ ته په کابل کې د سترګو د امراضو متخصص ډاکټر وحید فیضي د سترګو د ناروغیو په خاص ډول د سترګو د حساسیت په باره کې وویل چې په افغانستان کې د سترګو خارش زیات لیدل کیږي او علت یې وچه هوا ده. دی وایي:
دا ساده حساسیتونه دي چې بعض وخت په سترګو کې یو عادي خارښ پیدا کېږي. اکثرا په ګرمي ګرمه هوا کې دا پیدا کېږي چې د سترګو توروالی او خارش او بعض وخت د سترګو اوبه کې دا پیدا کېږي. مګر دا مهمه چې دي دوه شکله ده، یا یې هغه ته نزلي بهار وایي یا اسپرینکاتا. ډېر معموله ده زمونږ په مملکت کې، په نړۍ کې شته. زمونږ په مملکت کې چې د هوا ډېره وچه ده، د هوا ککړتیا ده، د دې په خاطر دا تکلیف ډېر شدید په افغانستان کې.
ډاکټر فیضي وایي چې د سترګو وچوالی اکثره په ښځو کې ډېر لیدل کیږي. دی وایي چې په دې وروستیو وختونو کې څېړنو دا ښودلې چې د سترګو وچوالی د کمپیوټر د ډېر استعمال، تلویزیون ته ډېر کتل او ډېر درس ویل دي، یعنی ډېر کار کول د سترګو د وچوالي سبب ګرځي. او په دې وخت کې خلک د سترګو د خارش درد په سترګو کې د ستومانۍ او داسې احساس کوي چې په سترګو کې ریګ دي. خو د ځینو خلکو سترګې د لمر په مقابل کې ډېرې حساسې وي. دا ډول ناروغان باید د تورو عینکو څخه کار واخلي. ډاکټر وحید فیضي وایي چې د سترګو سوروالی او وچوالی د ساده حساسیتونو څخه دي چې د ګرمې او وچې هوا څخه پیدا کیږي.
د سترګې وچوالی یا درای مخصوصا په خځو کې ډېر دي. سترګې د کیدش او خارښ سبب وشي. د لمر څخه کار څه لري چې دا هم یو امکان شي چې دوی چې یو رقم پیدا کړي. دا ډېره مهمه ده کله چې سره یو د تور عینکو استفاده وکړي.
په پای کې د سترګو متخصص ډاکټر حفیظي وایي که غواړي چې روغې او سالم سترګې ولري نو د ډېرې ګرمې